السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطره فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړي دي. امریکایي چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو نورو استازو او ډیپلوماتانو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلې تګلاره کې کوم د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د درې لکه ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لور لایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د دې خبرې د تایید ترڅنګ اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي. په خواله رسنیو پرون ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د ولوی موټر سوځیدلې باډۍ ښکار کیږي او ورسره د لور لایي په سړک باندې ګڼې لارې د احتجاج لپاره درېدلې. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر خوند دفتر یو مسؤل عبدالله اعظم په خپل اکس پاڼه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټرو سوځول غندلې او ویلي دي چې پاکستانی حکومت باید د ورته پیښو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه تر ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د آزادي اروپا له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مسلو مناسبتونو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې څه باندې 9.8 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایرانی چارواکو د پوهنتون هغه لس استادان له دندو لري کړي چې د تیر کال پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی وو. دغه اعتراضونه د تیر کال په سپتمبر کې وروسته له هغه پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یو ځوان نجلۍ د حجاب د نه درلودو په خاطر پولیسو شکنجه او بیا وروسته روغتون کې مړه شوه. راتلونکي میاشت د مهسا امینی لومړنی تلین دی او ایرانی چارواکو مخکې له مخکې له خلکو غوښتي چې له مظاهرو او لاریونونو لاس په سر شي. د ایران قضایه قوې ویلي چې د دوی استخبارات او امنیتي ارګانونه د احتمالي اعتراضاتو راپورونه څاري. د تهران له پوهنتونونو په لرې کړل شوو استادانو کې میرمنې هم شاملې دي. په ایران کې تر ډیره محصلان او استادان د مدني ازادیو د دفاع په خاطر د مظاهرو د لیکو په سر کې وي. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځني ختیځ افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تاک تر ټولو مهمه لار ده او وخت نه وخت پر د غلاره دا ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې. دا خبر نیویارک ټایمز او اسوشیتد پرس راپور کړی. د لیبیا خبري اژانس ایسا ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې. وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې لیبیا څخه استانبول ته تللې ده. او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ایبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل، مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې وکړې او ملانډې پرې ووهلې. دا اوتر دې د دې ساعت خبرونه وړاندې په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړي میلمه خبرونه مهیروي چې په ځانګړي میلمه پروګرام کې له میرمن وګمې توخي سره خبرې شوې.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تزا دا مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو کی کار کوو
پس و جارم دا مشیمان سر پا زکنان آزم نور دا دیجون خوزه پا دا مرد خوشحاله
دا افغان خوزه دا پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدف ورو دي سالاتو نمره باندې راغلي دي چې خپل ځان به موهه وخت به مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله و چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په دې ربیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چې خپګان مو ل دوه ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي ل نورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر سوالې و چې ځان وه او خپل وښتانش کول د شملې په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتي څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود به سره به سر نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاس ورک دوستان نو دا ټول حالتونه غلطونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي حضرت مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي خلک غیران پاتې شي بل اخر څه وکي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنگ کوم یا مثلا ماشومان وه هم اخرې ورته اما اته تدې هدف پر دې سالاتو نوم روانه راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې قار به میراته ډېر به مزره خفه شو وخته به مخ پرش کول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اس پر از ګډوډیږي خکېږي نه کله شرایط هم دې صفات شي نو شاید الله تند دې نم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تاریخوالي بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکي هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکي فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زده د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي هم چنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تعقیبی و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ نو دغه حالت بیرته انسان چې خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د ډېرو لحاظو نه چې دي په ډیفرشن کې دي، مثلا بعض د کورنیو د لحاظه، بعض د پوهنتون د مکتب. او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینا حسنزی چې د پانځم مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغۍ څخه هم زیان ډیر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي، کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړې د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابت کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرضی باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي، دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسېږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونکړ چې زه لا روانه